السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونو 13 بجو ده په راپورونو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي نن کابل ته ځي چې له افغان چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو خو اوس محمد قسیم سلیمان خبرونه په خبرونو پیلوي
ټاکل سوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی جیمز ډوبنز نن کابل ته راسي سلګونه کسانو نن په تخاب کې د جنرال دوستم په پلوي مظاهره وکړه او د مصر پوز خبرداري ورکړ چې که د حکومت ضد را روان مظاهرو کې تاوتریخوالی پیښیږي نو دوی به مداخله وکړي بشپړ خبرونه تمکیجه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی جیمز ډوبنز چې د طالبانو او کابل ترمنځ د مذاکرو د هڅو مشري کوي نن کابل ته راسي ډوبنز به په قطر کې د مذاکرو او د طالبانو د دفتر په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي تر دې مخکې د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویل چې که چیرې طالبان د ښه نیت له مخې خبرې اترې ونه کړي د قطر دفتر یې شایي وتړل سي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د هند لپاره د پراخې ونډې غوښتنه کړې شغله کیری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په توګه هند ته د لومړی سفر دی زیاته کړې چې هند د افغانستان د راتلونکي کال د آزادو او عادلانه انتخاباتو په یقیني کولو کې مهم رول لوبولی سي د زیاته کړې چې ټول باید په ګډه په افغانستان کې د ټولو په ګډون د مشروع او دیموکراتیکو انتخاباتو د بهیر ملاتړ وکړي څو افغانان په ګډه هغه نوی مشر غوره کړي چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په تیرو څو کلونو کې ترلاسه سویو اقتصادي او ټولنیزو بریاو ته دوام ورکړي راپورونه وایي په تخار کې نن د جنرال عبدالرشید دوستم سلګونه پلویانو مظاهره کړې له سیمې د ازادي راډیو خبریال معلومات ورکوي چې د کسانو د کندوز تخار لوی لاره د ترافیک پر مخ تړلې او په ښار کې دننه دوکانونه تړلې دي دا کسان د تخار د والی د ګوشه کېدو او د تخار په ادارو کې د جنبش ګوند غړیو د ونډې زیاتېدل غواړي دا په داسې حال کې ده چې تېره دوشنبه د جوزجان د والی د ساتونکو او د جنرال عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ نشته وسو او جمهوریت ریاست د دواړو خواو ترمنځ د شخړې د څېړل په هدف یو هیئت وټاکه لدې نشته داسې راپورونه هم ورکړل سول چې دوستم په جوزجان کې په یو شمېر خلکو وسلې ویشلې دي او د همدا سپورت د مینوال لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپلو مخکنیو بریاو په دوام یو نوی بریالیتوب ترلاسه کړی او له دریم درجه ټیمونو څخه دوهم درجه ته وده کړې ده د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نور محمد مراد ازادي لوډ ویل چې په آسیایي شورا کې د دوی وړاندیز منل سوی دی او د دوی د پرمختګ به ډېر ژر په نړیواله کچه رسمان تایید سي او د نن لپاره افغاني لزینو بهرنی اسعار سره د کابل بازارونو کې د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغاني 15 پوله یو یورو 3 افغاني 15 پوله یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 10 پوله یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله زریرانی تومان 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 1515 افغاني بهرنی خبرونه بیا هم هنته د امریکا د بهرنی چارو وزیر ال سفر پیلو د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن په نوی دیلی کې له صدر اعظم منموهن سنگ او نورو عالی رتبه هندي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي تمه کېږي شغله کیری له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پای پورې د اکثریت بهرنی جنگي پوځیانو د وتلو په اړه د هند پر اندېښنې خبرې وکړي او له هند څخه به وغواړي چې په سیمه کې مهم رول ولوبوي جان کیری څو ورځې وروسته له هغې هند ته په سفر ځي چې واشنګټن اعلان کړی دی د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ به خبرې پیل سي د مصر پوز خبرداري ورکړی چې که د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې تشدد پیښ سي نو مداخله به وکړي د مصر دفاع وزیر پرون خبرداري ورکړ چې که چیرې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهرو کې چې د میاشتې په وروستیو کې په پام کې دي تاوتریخوالی وسي نو پوز به مداخله وکړي عبدالفتاح السيسي پرون ویل د کورونی جګړې او نشتو تیارو کمیته د مصر د لویدو د مخنیوي لپاره پوز مسولیت لري مخالفین ولسمشر مرسی په 2011 میلادي کال کې د خلکو د پاتون چې په نتیجه کې پخوانی ولسمشر حسن مبارک لواک لري سو په يرغبل کولو تورنوي مخالف فعالان غواړي د راتلونکي یک شنبه په ورځ چې د مصر د لمړني ملکی ولسمشر محمد مرسی د لوړې لکلیز سره برابر د پراخې مظاهره وکړي مخالف مشران د ولسمشر څخه غواړي چې لواک لاس واخلي راپورونه وایي چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي حالت نور هم خراب شوی دی. د جنوبي افریقا حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې منډیلا اوس په ډېر نازک حالت کې دی. د راپورونو له مخې ولسمشر جاکوب زوما پرون ماښام په پریتوریا کې د 94 کلن منډیلا لیدو ته ورغلی و او هلته ډاکټرانو خبر ورکړ چې د منډیلا حالت په 13 ساعتونو کې خراب شوی دی. زوما د جنوبي افریقا او نړۍ له خلکو وغوښتل چې منډیلا ته دعا وکړي. نیلسن منډیلا په 1994 میلادي کال کې د اپارټایډ له ختمېدو وروسته د جنوبي افریقا لمړنۍ تور پوستي ولسمشر سو. د اپارټایډ ضد د نامتو مبارز د جون په اتمه د جنوبي افریقا د حکومت په وینا د سږو د میکروبي کېدو له وجې په روغتون کې بستر سو. د اکوادور چارواکي وایي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې پخوانی قراردادي ادوارد سنوډن په د هیواد کې سیاسي پناه غوښتنه کړې. د اکوادور د بهرنی چارو وزیر ریکاردو پاتینو د خبرو پرون ویتنام ته د رسمي سفر پر مهال اعلان کړ. سنودن چې د امریکا د پټي څارنې د پروګرام د جزئیاتو له افشا کولو وروسته په هانګ کانګ کې اوسېږي پرون مسکو ته لاړی. د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې راپور ورکړ چې مسکو به د سنودن وروستۍ منزل نه وي. د روسیې د هوایي شرکت ایروفلوټ یو ویاند ویلي سنودن به نن دوشنبه له مسکو څخه د کیوبا پلازمینې هوانا ته او لاغه ځای د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته ولاړ سي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر مایک راجرز پرون وویل چې امریکا به له هر مشروع وسیلې په کار اخیستو سره محاکمې ته د سنوډن د راکاږلو هڅه وکړي. د لبنان له سیدا ښار څخه پرون د یو سنی مولا د پلویانو او پوځ ترمنځ د شخړو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې بندري ښار کې لشتر لږه 12 کسان په جګړه کې وژل سوي دي. وروسته تر هغې چې تېر اونۍ د سنی او شیعه جنګیالانو ترمنځ تاوتریخوالی ولاړ سو دغه سیمه نام نه سوې ده. پرونی شخړه هغه وخت ولاړه سوه چې پولیسو په یو پوسته کې د سختریز مولا شیخ احمد الاسیر یو پلوی ونیوه. د اسیر نورو ملاتړو په بدل کې د شار پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه. دوی په ټول لبنان کې د دې مولا پر نورو ملاتړ کوونکو ژغ وکړ چې لارو کوڅو ته راوځي. او روسي خبر هم ده چې په مونټینګرو کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د بس چې شپږ څلوېښت تنه سورلۍ درلودې له رومانیا څخه مونټینګرو ته روانو چې په یوه دره کې یې ټکر وکړ. د مونټینګرو د کورنۍ چارو وزیر راسکو کونویچ وویل چې په ټپیانو کې د 2 کسانو حالت نازک دی. د بس د سړک د څنګ له دیوال سره تر لګېدو وروسته له 150 تر 160 مترو پورې له لوړې څخه د موراتا درې تلته ولوېدی. کونویچ تایید کړه چې د بس نمبر پلیټ د رومانیا و. دا د دې مهال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په راپورونو کې اوري تمه کیږي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی جیمز ډابینز چې د طالبانو او کابل ترمنځ مذاکرو د هڅو مشرکې وینن کابل ته ولاړ سي. ولسي جرګه وایي ځینې مشخص کسان د مذاکرو په غصب کې لاس لري.
چل کسان دا چې د افغانستان کې شهري د لاسورو جریبونه زیات از مکه غصب کړی ده.
د کندهار امنیه قمندان وایي د جنوبی ولایتونو خلاص سرحدونه د ناامنیو سبب سوي. د کونړ والی وایي چې د چپی درې ولسوالۍ د لارې خلاصولو ته پلان سنجول سوي.
موږ د یوازنې ولسوالۍ د کونړ کې چې ښه حکومتداري ادا پکې نشو کولای ځکه چې نظامی ده تقریبا.
نور مسائل هم تیرو دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې او تاند څنګه تمه کیږي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی جیمز ډابینز چې د طالبانو او کابل ترمنځ د مذاکرو د هڅو مشرکې وینن کابل ته ولاړ سي. دی به په قطر کې د مذاکرو او د طالبانو د دفتر په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې سیاسي دفتر شپږ ورځې مخکې پرانستل سو. خو د دې دفتر پر سر د افغان دولت او امریکا ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پورته سول چې پر دې دفتر ولیکل سول د افغانستان اسلامي امارات او د طالبانو بیرغ قربان دی ودرول سو. افغان حکومت په بیا بیا ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید د افغان دولت په مشرۍ وسی. احمد زبیر جمن له کابل سره په مستقیم تماس کې دی له وروستیو جزئیاتو سره. جمن صاحب مهرباني.
بل لکه چې تاسو ویل ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډوبینز نن کابل ته رسمي سفر ولري او د افغانستان له چارواکو سره خبرې ولري. تر اوسه د افغانستان حکومت یا هم په کابل کې د امریکا سفارت د دې سفر د جزئیاتو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي، خو داسې ښکاري چې نوموړي به په دې سفر کې د هغو اندېښنو د له منځه وړلو هڅه وکړي چې افغان حکومت یې په دوحه کې د طالبانو دفتر د پرانیستل کېدو په اړه لرلی دي. یادولو وړ ده چې د افغانستان حکومت لکه چې تاسو یادونه وکړه په هغه بڼه چې په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانستل شو اندېښنه لري او اندېښنه څرګنده کړي، خصوصا هلته د لوحې په باره کې او د بیرغ د پورته کېدو د طالبانو په باره کې که څه هم دغه ستونزې د قطر حکومت بیا وروسته هوارې کړې. البته ډوبینز له دوحې کابل ته راځي او د هغه د سفر هدف دوحې ته چې ته دا ښودل شوی چې له طالبانو سره به خبرې کوي، خو تر اوسه په دې اړه هم امریکایي چارواکو جزئیات نه دي ورکړي چې دا خبرې وشوي او نتایج څه و. بلخوا د طالبانو د دفتر له پرانیست کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نوې ډیلی ته سفر درلود. داسې ښکاري چې نوې ډیلی د قطر د دفتر پرانیست کېدو په اړه اندېښمن دی، ځکه چې طالبان له پاکستان سره نږدېوالی د دوی د هند لپاره هند ځان ته یو خطر بولي. البته جان کیری بیا په نوې ډیلی کې وویل چې له 2014 کال نه وروسته چې اکثره د بهرني ځواکونو له افغانستان څخه وتلي وي، د هند لا زیات رول په افغانستان کې غوښتونکي شو. همداراز د افغانستان په انتخاباتو کې د هند مرستې باندې ټینګار وکړ.
بله ژمن صاحب، ټاکل شوی و چې د سولې عالي شورا یو هیئت په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي چې له طالبانو سره د مذاکراتو شرایط او امکانات ځان ته معلوم کړي. دغه هیئت تللی دی که لا هم په کابل کې دی؟
البته د هیئت تک خو روس له هغه ولسمشر اعلان وکړ چې دغه سفر د سولې د شورا د پلاوی ځنډوي چې هلته دفتر پرانستل شو د افغانستان د حکومت له مخالفتونو سره مخ شو. خو هغه څه چې د افغانستان دولت په ملاحظې درلودلې تر یو حده پورې د قطر حکومت هغه رفع کړې، هغه د طالبانو بیرغ یې راکوز کړ د دفتر څخه، همدارز هغه لوحه چې د اسلامي امارت سیاسي دفتر پې لیکل شوی هغه هم لرې کړو. خو پرون د بهرنیو چارو د وزارت ویان د هم ځینې څرګندونې درلودلې او ویلي چې باید دا وضاحت امریکا ورکړي چې ولې داسې د هغو تضمینونو پر خلاف چې د افغانستان حکومت ورکړ شوی و دا دفتر پرانستل شو. نو داسې ښکاري چې کېدای سي د سولې د شورا یو پلاوی سفر ولري، خو موږ تر اوسه نه یو توانېدلې چې په دې اړه د سولې د شورا د مشرانو د مسؤلینو نظر واخلو یا هم د دوی په اړه معلومات واخلو. څو ورځې مخکې البته وړمه ورځ د ولسي جرګې ځینې وکیلانو له ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي وو. بیا دغه وکیلانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر دغه له قوله البته وویلي چې ټاکل شوی د سولې د عالي شورا یو پلاوی په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر ولري.
بله ډېره مننه احمد زبیر ژمن وو په کابل کې. له ده څخه واوریدل چې تمه ده د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې د طالبانو او کابل ترمنځ د مذاکرو د هڅو مشري کوي نن کابل ته ولاړ سي. اوس هم اجمل ان نړیوالو خبرونو ته کتنه کوي.
په افغانستان کې ګټل او بیرته بایلل، دا د هغه تبصرې سرلیک دی چې په کاناډایي ورځپاڼې نېشنل پوسټ کې د جورج یوناس په قلم لیکل شوی ده. د یوناس په وینا په افغانستان کې اوږده جګړه پای ته نږدې شوې، پوځي وسایل چې ارزښت یې میلیونونو ډالرو ته رسیږي زاړه شوي او د دې وسایلو د انتقال لګښت ښایي د دې له اصلي ارزښت څخه زیات وي. یوناس وړاندې لیکي د جګړې د ډګر د پرېښودلو لپاره سیاسي او پوځي انتخابونه شته او د عملیاتو له صحنې څخه وتل ښایي دې صحنې ته تر داخلي دو ستونزمن وي. د دې لیکنې لیکوال د یو لویدیځ شاعر له خولې وایي چې نړۍ په یو لوی غږ نه بلکې په یوه کړیکه پای مومي او اوس داسې ښکاري چې لویدیځ په افغانستان کې د کړیکو په حال کې دی. په نېشنل پوسټ کې د دې خبرې شوې تبصرې لیکوال وړاندې وایي، زه هم د نورو څارونکو په شان په دې باور یم چې د پایدارې ازادۍ د عملیاتو په نوم چې کوم عملیات د 2001 کال په اکتوبر کې پیل شول په واقعیت کې پر ځای د پوځي ځواک کارول وو. د لیکوال په وینا د امریکای په مشرۍ ائتلاف د طالبانو د امارت په وړاندې د خپل دفاع تر نامه لاندې د توجیه وړ جګړه پیل کړه. نوموړی زیاتوي د ځواکونو د طالبانو سخت دریځ رژیم راوپرځاوه او په سمه توګه تعریف شوی هدف یې پر مخ یووړ. خو د لیکوال په باور غوره به دا و چې بهرنیو ځواکونو د هغه ورځې پر سبا خپلې بارو بسترې له افغانستان نه تړلې وي چې حامد کرزی د دې هیواد ولسمشر شو او څو نورو کلونو ته باید په تمه نه و ناست چې د زرګونو سرتیرو وژل کیدلې ولیدل او بیا یې له دې هیواد څخه د سفر نیت وکړ. یوناس وایي هغه مهال به ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه په بریالیتوب وتلي وای خو اوس دا کار له ماتې سره ترسره کوي. سرتیری په افغانستان کې مري دا د هغه مقالې سرلیک دی چې د سیدنی مارننګ هیرالډ په نوم استرالیایي ورځپاڼې خپره کړې ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری وژل کېدو ته په اشاره وایي چې په دې هیواد کې د وژل شوو استرالیایي سرتیرو شمیر څلوېښتو ته ورسید. په دې لیکنه کې د استرالیا د ځواکونو د لوی درستیز جنرال ډیوډ هرلی له خولې ویل شوي چې د استرالیایي سرتیرو وژل کېدلې د کورنیو لپاره سخت دي. د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت هم ویلي د دې سرتیري وژل کېدل د هغه کورنیو ترخې خاطرې تازه کوي چې اولادونه یې په افغانستان کې وژل شوي. خو د استرالیا دفاع وزیر په ټینګار ویلي چې د دې سرتیري له وژل کېدو سره سره به دوی خپل اصلي هدف ته ژمن پاتې شي چې غواړي افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ورځپاڼې د استرالیا د صدر اعظم جولیا ګیلارډ له خولې ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې په افغانستان کې یو واقعي بدلون راوستی دی.
د ولسی جرګې یو تحقیقاتي کمیسیون وایي چې د مځکو د غاصبینو د نومونو د کټګوري کولو په اړه یې ځینې اقدامات کړي دي. د دې کمیسیون یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې شل داسې کسان شته چې څه باندې لس زره جریبه او دوه درې سوه داسې کسان دي چې هر یو یې له زرو تر لسو زرو جریبه مځکه غصب کړې ده. تفصیل له کابله د مرزي احمدزی په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې ولسي جرګې خپل یو کمیسیون ته دنده ورکړه چې په افغانستان کې د ځمکو غاصبین په څو کټګوري وویشي، د دې کمیسیون چارواکي وایي په افغانستان کې شل داسې کسان دي چې هر یوې له لزرو جریبه ډېره ځمکه غصب کړې. د یاد کمیسیون یو مسؤل او د ولسي جرګې غړي شیرولي وردګ ازادي راډیو ته وویل چې له دوه تر درې سوه پورې داسې کسان دي چې له زرو تر لزره جریبه ځمکې په غصب کې لاس لري. ښاغلي وردګ وویل چې همدارنګه ټول کسان په دولتي پوستونو کې څوکۍ لري.
دا اوسنۍ حالات کې چې کمیسیون لګیا دی اوس مو پیدا کړل چې شل کسان داسې دي په افغانستان کې چې غیر د لس زرو جریبو نه زیاته ځمکه غصب کړې ده، او دوه درې سوه کسان داسې دي چې هغو په افغانستان کې د زرو نه تر لس زرو پورې جریبه ځمکه غصب کړې، باقي مانده یې د نور دي. اکثریت مطلق هغه شل کسان چې په افغانستان کې د لس زرو جریبو نه زیاته ځمکه غصب کړې ده، دا هغه کسان دي چې په افغانستان کې وظیفې لري او په لوړو پوستونو باندې کار کوي.
د ولسی جرګې یو کمیسیون سومیاشت مخکې په یو راپور کې وویل چې په ټول افغانستان کې له یو میلیونه او دو لکو جریبو ډېر ځمکه غصب شوې ده. د دې راپور په خپرېدو سره یاد کمیسیون د هغو کسانو نومونه افشان نه کړل چې د ځمکو په غصب کې لاس لري. خو ولسی جرګې څو اونۍ مخکې دې ځانګړي کمیسیون ته دوه میاشتې وخت ورکړ چې هغه په څلورو ډلو وویشي چې د ځمکو په غصب کې لاس لري او بیا یې نومونه افشا کړي. شیرولي وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې د ځمکو د غصب په اړه کره شواهد موجود دي. په عین حال کې د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ټولنیزو او فرهنګي سازمانونو ائتلاف له ملي شورا او حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په افغانستان کې د ځمکو د غاصبینو نمونه افشا کړي. د دې ائتلاف د رهبرۍ پلاوی یو غړي مرتضی نیکزاد د یک شنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې انتقاد وکړ چې ولسی جرګې د ځمکو د غصب په اړه یو راپور برابر کړی خو وروسته دې
موږ وروسته دا خبر هم ترلاسه کړ چې د افغانستان ملي شورا یعنی د خلکو کور په خپل یو کمیسیون موظف کړ چې له تحقیقاتو څخه وروسته جوته سوه چې له یو نیم میلیون څخه ډېر مځکه د هیواد په بېلابېلو برخو کې د اقتصادي مافیا او زورواکو لخوا غصب شوې. چې د دې اعلان په تعقیب موږ هیله درلوده چې د افغانستان ولسي جرګه هر څومره ژر چې کولی شي د ځمکو د غاصبینو نومونه افشا کړي، خو له بده مرغه څو اونۍ کېږي بیا هم دا دوسیه د نور پخوانیو دوسیو په شان هېره سوه.
د ځمکو د غصب په اړه د ولسي جرګې د راپور له خپرېدو مخکې ځینو دولتي سرچینو ویلي وو چې په افغانستان کې ټول څلور میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. که څه هم د افغانستان د دولت بېلابېلې ادارې د ځمکو د غصب د مخنیوي په برخه کې کار کوي او ادعا کوي چې ځینې ځمکې له غاصبینو خلاصې کړې دي، خو د ځمکو د غصب مخنیوي ته لا هم جدي اقدامات نه دي شوي. د راپورونو له مخې د ځمکو غصب په ټولو ولایتونو کې په خاصه توګه کابل کې اوس هم روان دی. مرزي احمدزی، ازادي راډیو.
ا
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار د امنیه قومندان وی په هلمند او زابل کې خلاص سرحدونه د دې سبب سوي چې وسلوال طالبان له پاکستان څخه په ډیره اسانۍ جنوبي ولایتونو ته ننوځي او هلته وسلوال فعالیتونه کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار پر دې مسله رپورټ لري.
د کندهار امنیه قومندان او د دریم سرحدي زون درستیزوال جنرال عبدالرزاق په جنوب کې د نامنوی د پیښو د زیاتوالي علت په هلمند او زابل کې خلاص سرحد بولي. د کومندان په وینا په پاکستان کې د دینی مدرسو څخه رخصت شوی طالبان دغه خلاصو سرحدونو د لارې په ډیره اسانۍ سره جنوبي ولایتونو ته داخليږي او هلته وسلوال فعالیتونه کوي. د په خبره په هلمند کې 120 کیلومتر او همدا ډول د زابل په شمزو کې تر 50 کیلومتر زیات خلاص سرحد ته چې وسلوال د پاکستاني ملیشو په مرسته ور باندې تګ راتګ کوي.
د هلمند 120 کیلومتره سرحد ټول د دشمن پر مخ لدی. یوازینی مشکل مرته د هلمند و جوړ یا هغه سرحد چې د شمزو د پکتیکا مابین چې د غزنی د ناوی ولسوالۍ ده، هلته د پاکستان د کمردین کاری ساده چې هغه د دشمن پر مخ لدی غرنۍ سیمه ده. نو د دې لپاره موږ خپل تدابیر نیولې دي او انشاءالله د کورنۍ چار د وزارت خوا د هغه شمزو د بنده د پاره چې کوم نقطې په غرو کې پاتې هغه دپاره څه د سرحدي پولیس تشکیل منظور شوی دی. پکتیکا د پارم د زابل هغه نقطې باندې کې او په زمین کې د هلمند پارم دوه کنده کاسر سرحدي زپ سوي دي چې دغه دوران خط بند.
د کومندان په وینا د ستونزې د حل لپاره کورنوي چارو وزارت ته یو لړ وړاندیزونه کړي او هغه ورسره منلې چې په دغه سیمو کې به د سرحدي پولیسو دوه کنده کا ځای پر ځای شي. جنرال عبدالرزاق یو ځل بیا پاکستاني ځواکونه تورن کړ چې په مستقیمه توګه د وسلوالو طالبانو سره پر افغان ځواکونو په حملو کې مرسته کوي.
زموږ د معروف پولیسوالي کارزو په کلی کې چې مخامخ د پاکستان د لوی بند متکا یو کلی پروت دی، هلته دښمن غلی و. د شپې زموږ پر سرحدي پولیسو باندې حمله کړې وه چې د دې اته کسه مړې ما هلته د جنګ پر میدان پاتې و او ټپیان یې سهار له پغه د پولیسو د پاکستاني عسکرو په واسطه چې د ډیورن د خط پر سر هلته پرته ده زموږ د پوستې په مقابل کې. د دې کې زموږ د جنیاوال څه دا غوښتنه ده چې نور سترګې پټې نه کړي او په یوه نامو په بنامه دا جنګ د افغانستان په کلو کې ونه ساتي.
جنرال عبدالرزاق تر دې مخکې ایران هم تورن کړی و چې د وسلوالو طالبانو سره د وسلو په برخه کې ښکارا همکاري کوي. د رازق په وینا دوی هر ورځ د وسلوالو طالبانو څخه داسې ایرانی وسلې نیسي چې د نیمروز په سرحد کې په ښکارا ډول وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي.
بلخوا د کونړ چرواکي وایي ډیر ژر به د چپې درې ولسوالۍ د معاصرې ختمولو لپاره پوځي عملیات پیل سي. څه موده مخکې هم د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره تدابیر نیول سوي وه. روح الله انوري پرې اړه د کونړ له ولي سید فضل الله وحیدی سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې له څو میاشتو راهیسې د چپې درې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو لپاره څه تدابیر نیول سوي؟
د څو میاشتو نه دغه معاصره زموږ د یوازینۍ ولسوالۍ د کونړ کې چې خ حکومتداری ادا پکې نشو کولای ځکه چې نظامی ده تقریبا. او کله چې په دیوان ته وګل کې عملیات وشو نو د دې لکه زور هم چپې درې تر راغی. خلکو هغه ځای پرېښود دی خوراله. هماغه وجه وه چې دوی حمله کړې وه. بیا زموږ یو ډېر برجسته پولیس پکې زخمي شوی و او تاسف سره چې موږ ونه شو توانېدلی چې هغه راوباسو. هغه هلته شهید شو. نو موږ ناچاره شو ترتیبات هم نیولي دي. انشاءالله ډېر ژر به د چپې درې سره خلاص کړو او تګ راتګ به پکې شروع شي.
یوازې چپې درې سړک په خلاصي که نه دغه چې په بل سړک نور زموږ طالبان پراته دي نورستان طرف ته لاره بندوي کله ناکله هغه به خلاصي.
هغه خو داسې دی چې د ملي اردو په خپله پلان لري په دې باره کې. اما زمون دغه کار چې دی دا عاجل شو د دغه واقع په اساس. غیر دغې نه عمومي پلان دا دی چې نورستان ټولې لارې به خلاصېږي. لکه اوس چې بله لاره خلاصه شوه ورپسې به هم دا لار خلاصېږي. چې دا خلاصېږي نو طبعا د چپې درې باندې به ځي. نو دا به انشاءالله دواړه طرفه لاره خلاصه شي.
دا به لکه مخکې ژمي کې یو ځلې اکمالات وشو د چپې درې ولسوالۍ ته بیا بېرته پولیس راووتل. دا ځلې به هم همدغسې کېږي چې پولیس په ځی اکمالات پکې بېرته به راوځي که نه د پوستې چې په لاره.
نه دا ځلې زموږ نیت دا ده چې هلته څو پوستې واچوو چې سړک دوامداره وساتو ځکه د ولس لپاره ډېر تکلیف دی. او د بلې خوا نه دغلته خارجی ترورستان را پیدا شوی دی چې هغه وو زمونږ د پولیسو چې حالت کار کوي د منطقې خلک دی دا وی په لرونو پازاوی ترونو پازاوی ورونو پازاوی نو کدا سلسله ته دوی سکینو دا په هي صورت موږ نه پریږدو چې زمونږ دولت ضعیف کی او پولیس زمونږ لار شي دا څه واقع وشي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی و چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو لپاره یې پر امنیتي تدابیرو خبرې کولې.
عبدالسمد حریفال ننګرهار په خپل ایس ایم ایس کې لیکي د افغانستان په نامنوي کې ځینې لوړ پوړي چارواکي لاس لري تر هغو چې فساد ورک شوی نه وي امن نشي ټینګېدلی. بل اوریدونکي لیکي طالبانو په خپل مبارزه کې افغان ملت ته زیات تاوان ورساوه نه امریکا ته، دوی د بل په اشاره ورانه کوي. اټک لیکي په قطر کې د طالبانو استازي چې وايي افغانان یو د دوی ټولو کورونو په پنجاب کې دي او د پاکستان استازیتوب کوي. محمد روشن لغزنی افغانان باید د پاکستان په وړاندې یو موټی شي او د دې هیواد د بریدونو مخه ونیسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په پکتیا او نورو ولایتونو کې ترافیکی پیښې زیات شوې دي. په اکثر دغو پیښو کې خلکو ته تلفات اوړي. دولت هم هر چاته لایسنس ورکوي دغه پروسه دي سخت شي. بل اوریدونکي لیکي په ننګرهار کې برېښنا نشته، په دې ګرمۍ کې خلک د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سید جاوید له غزنی له ولسمشر کرزي څخه مې دا غوښتنه ده چې له طالبانو سره دې د سولې مذاکره وکړي، دا ډېر شرایط او بندیزونه دي یوې خواته پرېږدي.
د افغانستان په شمال کې شزینه پولیسان وایي په کلی کور کې څوک ژوند ته نه پریږدي، پیغورونه ورکوي او ستونزې ورته جوړوي. لطیف صاحب په خپل رپورت کې د دغو پولیسانو ستونزې راخستې دي.
په داسې حال کې چې په تېرو یولسو کلونو کې میلیونها ډالره په دې باندې مصرف شوي چې افغانستان کې د میرمنو حقوق تامین شي، اما اوس مهال هم د دې هیواد د لوی مدرن او امنیت لرونکي ښار مزار شریف کې حتی خلک نه غواړي چې ګاونډی هغه میرمنې وي چې د پولیسو په لیکو کې کار کوي. کوم میرمنې چې د پولیسو په لیکو کې کار کوي شکایت لري چې د مزار شریف په بیلابیلو سیمو کې خلک هغوی سره ناوړه چلند کوي. هغوی وایي د دې کار لامل دا ده چې خلک فکر کوي چې دا دنده تنها د نارینه و ده، او کوم میرمنې چې په دې برخه کې کار کوي نو ټولې بد اخلاقه دي.
اگر یک جا دمو منطقه باشه میگه که تازه منطقه
کمون کومې سیمې کې اوسی ګونو د کوڅه خلک وای تاسو په سرنجر موټر روزي او تاسو د پولیسو یونیفورم لري او باید مونږ سره یو ځای ونه وسیګی. زمونږ هم د ترين ستونزه دا ده چې زمونږ کومه سیمه کې چې اوسی ګو خلک او په خاص ډول کلانتران وای تاسو په موټر روزي او د کور مخې ته مودريږي او تاسو په دې سیمه کې ژوند کولای نه سي، ځکه زمونږ میرمنې بیلوري کیږي او که کور مخ خپل هم وی نو په مختلف ډول مونږ ته ستونزې جوړیږي. د پولیسو په لیکو کې دا میرمنې وایي که دا ستونزه یې حل نه سي نو دې ته به مجبور سي چې خپله دنده پرېږدي. د بشر د حقوقو د کمیسیون چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي په تېرو څو کلونو کې افغان دولت د خلکو ترمنځ د میرمنو د دندو لپاره ذهنیت سازي ونه کړه. د شمال د بشر د حقوقو د میرمنو چارو مسؤوله میرمن فوزیه نوابي وایي دا یو لویه ستونزه ده او باید په لنډمهال کې کومو میرمنو ته چې د پولیسو په لیکو کې دنده تر سره کوي یا خاص سیمه کې کور نه جوړ شي.
زنای پولیس نه تنها در ولایت بلخ
کومه میرمن چې پولیسو کې دنده تر سره کوي نه دا چې بلخ ولایت کې بلکې په ټول شمال کې دوستون زلري. زه د بشر د حقوقو کمیسیون په استازیتوب په څلور ولایتو کې دنده لرم، اما افغان دولت تر اوسه په تېرو څو کلونو کې د خلکو ترمنځ دا ذهنیت جوړ کړی نه ده چې باید میرمنې هم کار وکړي، او تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې تحصیل لرونکي میرمنې د پولیسو لیکو ته جذب کړي. څه دا یو لویه ستونزه ده،
یک چالش عمده است.
پولیسو چارواکي بیا وایي دا ستونزه ته به د حل لاره پیدا کړي او وایي د افغان پولیسو په لیکو کې د میرمنو شتون یو مهمه اړتیا ده. د بلخ ولایت د امنیه قمندان امنیت عامر سمونوال عبدالرضا قادری وایي خلک باید میرمن ته د عقارت په سترګه ونه ګوري.
تنگ نظریای بعضی از افراد
زین تنگ نظری خلک دي چې د هغوی تنگ نظری دیده باعث شوه چې پولیسو په لیکو کې میرمنې کم جذب شي. موضوع غوړم چې باید هغه تحصیل کرده مېرمنې د پولیسو پلیکو ته راسي چې موږ ورته اړتیا لرو.
پولیسا تقویت وبخشي
د پولیسو پلیکو کې جذب شوي مېرمنې په داسې حال کې د مزار شریف اوسیدونکو د ناوړه چلند نه شکایت کوي چې څو موده مخکې هغوی د دولتي چارواکو د دوګونو چلند نه هم شکایت کوو.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ. که د فیسبوک پاڼه کاروئ کولی سئ چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه تاسې هم لایک یا خوښه کړئ او هر ورځ پکې تازه خبرونه او راپورونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک ادرس دی facebook.com/azadiradio. په افغانستان کې د سهار 10:30 د مهمو خبرونو سرخطونه